درې بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام زما همکار وړاندې کوي، پکتیا یې ستاسو لپاره انتخاب کړی ده. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته خپور کړو، زه احمد شبر خبرونه اوروم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغو راپورونه اندېښمن کړي دي چې ګواکې طالبانو په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. دا ښځې له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا د راپورونو له مخې نیول شوې دي. دوی د طالبانو یو ناسته ګډوډه کړې وه او هغه بدنرونه یې څیرلي وو چې طالبانو نصب کړي وو. د طالبانو حکومت پرېکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي او نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر کې لیکلې ده. د زیاتوي چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله وایي تیر ماښام یې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو، جلب کولو، دایمي ثبات او د ښوونیز بهیر پر پراختیا خبرې کړې دي. شاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو په لری کولو هم خبرې وشوې. د اوکراین په ختیځ کې نن د ریل ګاډي په تمځي کې د روسي توغندي د برید پر مهال لږ تر لږه دیرش تنه وژل شوي او تر سلو ډېر ټپیان شوي دي. دا حمله داسې مهال شوې ده چې د اروپایي ټولنې درې مشران، د اروپایي کمیسیون رئیس اورسلا وان دیر لاین، د اروپایي کمیسیون جګ پړی ډیپلومات جوزف پورل او د سلواکیا صدر اعظم ایدوارد هیګر په دې جګړه کې د اوکراین د ملاتړ په خاطر کیف ته رسیدلی دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ وویل چې د کاراماتورسک په تمځي باندې چې له دې ځایه ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نورو خوندي ځایونو ته ځي، دوه روسي توغندي لګېدلي دي او په دې ځای کې تر دیرشو ډېر کسان وژلي او تر سلو ډېر ټپیان کړي دي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدر اعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بی پورس کړې وه. عمران خان په ټویټر کې لیکلی دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. بل لورته په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت څه باندې 109 روپیو ته رسیدلی دی. دا په دغه هیواد کې د ډالرو بې ساری لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شننکي ادارې د روپیو د ارزښت لوېدو لوی لامل په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یادوي. اوسم ستاسو په ولایت په ولایت پروګرام ته راغلم.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت پروګرام کې نن د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو. السلام علیکم. پکتیا د افغانستان په جنوب ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په شمال کې له لوګر ولایت، په لویدیځ کې له غزنی، په شمال ختیځ کې له ننګرهار او په جنوب کې له پکتیکا سره پوله لري. پکتیا له پلازمینې کابل څخه 115 کیلومتره فاصله لري. مرکزی ګردیز، شاردیز، زرومت، سید کرم، څمکنی، شواک، ګردت سیړی، جانخیل او احمد ابای څو ولسوالۍ دي. په طبیعي ځنګلونو او ورشوګانو شین پکتیا له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې د ډیرو په باور د نورو ولایتونو پرتله د بیا رغونې کارونه پکې کم سوي دي. زیات کارونه خلکو په خپلو شخصي هڅو په دې ولایت کې ترسره کړي دي. په دې پروګرام کې په پکتیا کې پر سویو کارونو، ستونزو، لاسته راوړنو او پلانونو خبرې کوو. د ولایت په پروګرام کې مو نن میلمانه دي د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي حق خالق یار احمد زئی، د پکتیا لیکوال او مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پروګرام کې د اوریدونکو ټلیفونونه هم ځواب وو چې د پروګرام له میلمنو خپلې پوښتنې مطرح کوي. دغه پروګرام څه کم یو ساعت دوام کوي. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د راډیو واتس اپ شمیرې ته دغه شیبه زنګ راووهي. شمیره مو د 0000422 1440. شمیره بیا تکراروم، 0000422 1440. دغه مو د ټلیفون شمیره هم د استودیو. بل شمیره مو د 0000422 1440 1500. شمیره بیا تکراروم، سپر سپر څلور سو شل دوه ویشت یولس څلور ویشت پنځه سو یو اوریدونکي کې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د سټوډیو سکایپ ته هم زنګ راوهي. رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. دوړو ملمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې مولوي خالق یار احمد زید تاسو تروزو په ورستیو اتو یا او میاشت کې له ورستیو تحولاتو سره په پکتیا کې څه کارونه ترسره شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د آزادی رادیو درنو اوریدونکو حضرمن او همکارانو ته بیا هم سلامونه وړاندې کوم. له ورسته د ویلو ستر تحول نو ورسته چې یو له هغو ولایتونو نو خورا زیات تر مختلفو کې راځي چې تعلیمي ظاهر کې ټول ښوونځي پرانیستي دي. لومړي سره دغه راز د فرغنیزو چارو کې د قدامي او دغه راز د چاپجهات او نور ریاستونو لخوانه اړوند پروژې چې نیمګړې پاتې دي هغه تقریبا بشپړې شوې. ډېری نورې پروژې بیا احیا شوې او تر څنګه یې راتلونکي کال ته نوي پلانونه جوړ شول. په ټوله کې څه ووایو چې د پکتیا ولایت ټول ریاستونه په دې هڅه کې دي چې ولسته عامه خدمات په ښه توګه معیاري بڼه باندې وړاندې شي.
خالق یار احمد زئی، په پکتیا کې قومي تړونونه هم ستا چې بیلابیل دودونه ستا چې د شخړو د هواري په برخه کې دوی همکاري کوي. ځینې تړونونه ستا چې د بیا رغونې په چارو کې هم ولس ونډه اخلي. د دغو تړونونو په مرسته څه فکر کوي چې څومره کارونه به تاسو وکولای شئ بشپړ کړي؟
وقتاً دا سم خبره چې پکتیا یو له هغو ولایتونو نه ده چې تړونونه بي ساري دي. پکې موږ هغه ټول تفکاتو سره د دې چې ګام اخلو د ولس په خوښه د ولس په مچوانی تر څو چې عامه خدمات په ښه توګه او معیاري بڼه باندې وړاندې شي. بلې موږ سره خلاص همکار د په تمامه معنا باندې په هر ارته کې همدا اوس یو کوچنی بیلګه به ووایم چې د ښاروالۍ لخوا د ګردیز ماستر پلان چې شاوخوا لسیزې وړاندې د داود خان په واکمنۍ کې طرح شوی و داغه د پلي کولو چار روان دي. په دغه برخه کې موږ سره یوازنۍ ګام شخصي هغه ولسته چې فعالانه ونډه سره اخیستل چې روي زمونه نه شي پلي کولای دغه کار. اوس الحمدلله لنیک مرغه به شو چې هر پروژه چې د پلي کیږي د ولسته مستقیم حمایت او ملاتړ باندې تر سره کیږي.
ډیره مننه احمد زید صاحب. ډاکټر عبدالهادي حماس هم را سره دی، د پکتیا لیکوال او مدني فعال دی. حماس صاحب، څه فکر کوي چې په پکتیا کې سوي کارونه څومره د قناعت ته وړ دي او څه کارونه ته ضرورت تاسو احساسوي؟
مننه. سلامونه تاسو ته، قدرمن خالقیار صاحب ته، او د پکتیا او د افغانستان غیور ولس ته، او هغه څوک چې زموږ آواز اوري، سلامونه درنښت ورته وړاندې کوم. یقینا کله چې اسلامي امارت راغلی ده زیاتره دغسې مثبتې کړنې چې هغه ولس ورته هیله مند و هغه ترسره شوي دي. او تر ټولو مهمه مسله د امنیت وه چې امنیت سرتاسري په ټول افغانستان کې بیا خصوصا پکتیا کې قائم شوی ده. او یو شمېر هغه ستراتیژیک پلانونه او هغه مثلا د ښاري پراختیا پلان چې هغه مخکې خالقیار صاحب هم دغېنې یادونه وکړه چې هغه ماستر پلان تطبیقول دي، چې هغه په تېرو حکومتونو کې موږ ډېرې شاهد وو چې ډېر زیات زور یې ووهه. هغه تېرو حکومتونو حتی نظامي مداخله به یې کله کله وکړه، خو په پلان کې دوی بریالي نه وو، پلان یې نه شو پلی کولی. ولیکن نن تقریبا په ټول دې دریو میاشتو یا تقریبا شپږو میاشتو کې تقریبا 90% ماستر پلان تطبیق شوی چې په دې سره خلکو ته د ښاري پراختیا کې د کار او بوختیا زمینه برابره شوه. خلک په نوي ځایونو کې دوکانونه جوړ کړل، مثلا ښار وسط پیدا کړ، او د دې په څنګ کې خلکو وکولای شول چې مثلا هغه کریاوي چې مثلا ډېرې زیاتې جګې وي حتی دلته په مرکزي چوک خواوشا کې د کریاوو اندازه تقریبا 60,000 افغانۍ ته رسیدله، چې هغه به بیرته بیا د خلکو د ولس له جبونه وتله، ځکه چې په هماغه کریبه بیا په هماغه توکو پسې اچول کېدله چې هغه به ولس اخل. ولیکن دغه د کاري پراختیا کوم کار چې اوسو مطلب ښار وسط پیدا کړو، دوکانونه زیات شو، طبعا هغه نیمګړتیا چې مثلا هغه د ولس باندې زور راته، هغه نیمګړتیا هم له منځه لاړه، کاري پراختیا هم رامنځته شوله. او
بلې ما صاحب تاسو د امنیتی وضعیت د شکیدو یادونه وکړه. مولوی خالق یار احمد زی امنیتی وضعیت سم دی د مچلغو بند د رغونی او د پرانیستی یا د فعالیت د پراختیا د پر څه پلان تاسو لري چې څه کوي؟
مچلغو بند او نور رغنی پروژې ټول تر کار لاندې دي. سمو دوران موږ یو هیئت للی او مچلغو بند سیمې ته هغلته هغه موانی او ټول شان وسنجول او د دې تر څنګ هغه پرمختګونه چې څو کولای شو موږ دغه د اوبو لوی ستر بند د پکتیاوالو د ټولو ولسونو په خدمت کې برابر کړو. نو هغه ټولې لارې چارې سنجیدلې دي ان شاء الله د بندمنې پلان کې راتلونکی روان کال چارې به ترسره شي. البته څو تقریبا کوم چې
بل احمد صاحب د بند درغونې چارې بلا بلو شرکتونو ته سپارل شوی، روسي شرکت هم په دې کې داخل و، نور شرکتونه هم هغه شرکتونه به دا کارونه مخته وړي که تاسو نوي تړونونه کړي دي؟
بله، تر اوسه پورې کوم شرکت سره چې نوی تړون نه دی لاسلیک شوی کوشش کوو که پخواني شرکتونه دلته پاتې وي له هغو سره هم خبرې روانې دي. البته پخوا خو دغه پروژه څو لاسه خرڅه شوې وه او خرڅېدله. په دغه پروژه کې دومره فساد شوی ده که له ارزونې سره سمې درته ووایو چې څو بندونه هم په موادي توګه باندې جوړېدای شوې هماغو لګښت باندې. خو د سره د فسادونو سره سره تیرو ولسمشرانو که ووایم بیا انتخاباتي کاندیدانو یوازې د بریا لپاره همدغه سوچه یې پکتیاوالو ته ټاکلې وه که چېرته زه بریالی شم زه به تاسو ته د مچلغو بند ورغوم. خو متاسفانه چې ټولو ولسمشرانو دلته تیر شول، د پکتیاوالو رایې ټولې کړلې، نه یوازې کار پرې ونه کړ بلکې په ټپو باندې هم ولاړ ده. نو انشاءالله اسلامي امارت مستمیم ده چې دغه بند او نور ستراتیژیک کانالونه او بندونه او لوی لارې په معیاري او اساسي ډول باندې په پکتیاوالو خدمت کې حاضرې.
احمد صاحب، د دې بند په اړه د پاکستان د ځینو چارواکو عکس العملونه هم راغلي و، څه فکر کوي چې دا څومره جدي مسله ده؟
موږ یوازې هېواد ته ژمن یو، د هېواد اولیا ګټو ته ژمن یو. شاید پاکستان یا بل هېواد نور ولایت کې هم دغه ستونزې ولري ځکه چې هغوی خپلې ګټې لري. خو موږ به یوازې د هېواد ښېرازي ته ځان چمتو کوو، هېواد به ښېرازو، دغسې هېواد لپاره به خدمت کوو. دا ستونزې به وي خو بالفعل ستونزې نشته. بالقوه هر هېواد به شاید دغه اعتراضونه په ډېر ولایت کې ولري. یادونه یې وکړو په لویدیځ ولایتونو کې هم لري، په ختیځ ولایتونو کې هم لري. خو دغه هغه ستونزې دي چې هغه هغومره جدي نه دي چې دغه کارونه مخکې خنډ واخیستي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه وکړم چې ولایت په ولایت پروګرام د غشي بل ازادي راډیو روان دی چې د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو. په دې پروګرام کې مو میلمانی دي د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمد زید، دغه راز د پکتیا لیکوال او مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس. اوریدونکو هم کولی سي پروګرام ته زنګ راوهي. دوی شمیرې مو فعال دي 00 221 بل شمیره مو ده 00 یولس څلورویشت 501. اوریدونکي کولی سئ چې د سکایپ له لارې هم زنګ راوهي. راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ آدرس دی. منتظر یو د اوریدونکو ټلیفوني تماسونو ته. یو اوریدونکی رخصه وی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه صالح صاحب تاسو ته او دواړو مېلمنو ته او اوریدونکو ته خپلواکم دی رات.
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو.
صالح صاحب محترم، زه خپله خو د مېلمنو څخه مې هیله ده چې زه خپله په دا شل کاله کې یم ستاسو د رسنۍ درګاه څخه د طالبانو پلوي کوله. زه خپله یو محصل یم او اوس فارغ شوی یم نرسنګ د برخې څخه. اما اوس په دوی غږم کوم چې دوی د خپل مشرانو کوشش تاولی شي یا نو چې دا طالبان حکومتي چارواکي زما غږ اوري، دوی دې باید د جنتي مکتبونه خلاص کړي، د شپږمو خواخوا دې خلاص کړي. همدا طالبان غوښتند د ملت غوښتنه ده. زه پوهېږم دوی غواړي خپل پایخ خپله خراب کړي، دا د دوی په ضرر. اوس د دوی پلوي یم په دغه کې په شل کاله کې حکومت کې دوی جنرال دوستم و عطا غوندې منافقین وه افغانستان یې خراب کړي. بل سوال مې همدر وخت صالح صاحب محترم، ما نور دوست شپږ ګاونډي هېوادونه لري چې درې دانې نسبتا دوستان دي، درې دانې کله پاکستان تاجکستان ایران دا ټول موږ دوه سیوادونه نه دي دا درې سیوادونه دوه پښتون ته باید موږ سره لبای کونه وایو خپل پروژه باید پلي کړو خپل پانتونونه باید پلي کړو په افعالو کړو خپل جنکي مکتبونه باید جوړ کړو خپل بندونه باید جوړ کړو په باید وو طالبان باید کوشش وکړي ساري صاحب چې هغه کسان چې ناوړه کسان اوسي د افغانستان ملي ګټو ته کار نه کوي هغه باید په کناره کې یو بل سوال د پټا باره کې دی چې تاسو وویل چې موږ خپل بند دی هغه بند باید په خاطر اساسي توګه باید کار وکړي په وخت سره باید فعال شي او سم پکتیا خلکو باید هغه څه استفاده وکړي یو بل خبر هم د سالې سال چې د پکتیا پوهنتون اوس افغانستان په سطح یو غټ پوهنتون دی هغه کې بعضې پوهنځۍ کمبوتي اوسي او پوهنځۍ باید پراشي چې پکتیا خلک استفاده وکړي
ډیر مننه ستاسو نظریات هم ووریدل سول تاسو تبصره هم وکړه د پروګرام له موضوع څخه بهر و خو بیا هم موږ تاسو ته د وخت درکړ خپل نظر مو شریک کړ احمد زای صاحب او حماس صاحب تاسو د وریدونکو سوالونه لزان سره ویلي کړی ویلي کې به ورسره تاسو ته وخت درکو چې خپل نظر څرګند کړي بل وریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو چې مصرف کیږي مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم
سلام وعلیکم السلام مهرباني دا وريدون کی تماس پریسه وای دی بل وريدون کی تورزو زنګ وهل دی مهرباني وکي ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروگرام د پکتیا پر وضعیت خبرې کو مهرباني
سلامونه تاسو ته محترم ملمنو ته د ازادي رادیو لار ټول وطنوالو ته زه یو دوه سوال لرم یو دا چې په خو وخت کې ډیر زمکه چوي او بیا خاص کر د ګردیز په خو شا کې دلته ډیر زمکه غصب شوی خلکو غصب کړی وي هغه زوروا کې چارواکي چې مثلا دلته وو هغه غصب کړی وي آیا دا هغه په ارتباط باندې د غزمکو په ارتباط باندې دوی کوم د سجدي ګام اخستای دی چې اختیار هم چې ملت ته ښکارا کړی چې اسلامي امارت دغه لستر وړنه کړی دویم سوال ته دا چې دلته چې تاسو وګورئ په کابل کې وګورئ یا په مشرقي کې وګورئ یا مثلا د کابل په مختلفو ناحیو کې وګورئ زمنګ پکتیاوال ورونه چې هغه مثلا د دولسم سنه فارغ شوی نه دی هغه شاګردان دي دوی دلته راځي درسونه وي اول ته په لوري پروتول سوالیو کې چې د درس میتود چې د ډیر خنه ده نو هغه مجبوریږي چې دلته راځي کوټی نیسی او دلته وسیږي مصارف کوي خپل شخصي څه وجه کېدل شي چې مثلا نلته د بودیجه هم پوره معرف دي هم چې د تقویې یو هغه کوم بودیجه چې ورته د مرکز نه ورکول کیږي هغه د مرتور رسیدي لیکن بیا هم چې لوري پروتول سوالین خلک راځي د درس نشکې کی او بیا په کابل په نور ځایونو کې په نور ولایتونو کې دوی تقسیمیږي درس وي یعنی دا یو ډیر لوی سرګردانه ده کچې ته هغه څه چې دوی ورکول کیږي مصارف ورکول کیږي او هغه معلمین چې دلته دي یا خیالي معلمین کچې ته دوی دغه کنټرول کې امکان دی ولري چې هغه لکان چې دلته راځي دوی په مغه خپل لیسو کې چې د درس یو مجبور نه شي چې دیزی پورې راشي نو زما یو دا هیله ده او بل دا ده چې همیشه باید کوشش وکړو چې مونږ چې د حق اقدار ته وسپارو دغه ځوانان چې دی د غزوانان زمونږ راتلون کې دی د غزوانان چې دی د وطن به باندې د غزوانان چې دی زمونږ دوی تسترګي دي نو کچې ته د غزوانانو باندې مونږ صحیح سرمایه‌ګزاري وکړو وطن به بیا د بدبختۍ سره مخامخ نه لکه اوس چې مخامخ ده
ډیر مننه تاسو نظر هم اوریدل سو دوه موضوعات ته تاسو اشاره وکړه بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو د پروګرام د موضوع په اړه دوی نظر اخلو ولایت په ولایت پروګرام د نن د پکتیا پر وضعیت خبري کوو تخنیکی همکار شریک وي چې اوریدونکو نسته احمد صاحب ځینی سوالونه تاسو ته راځي وکړه څه هم ځینی د پروګرام له موضوع څخه بهر و خو بیا هم تاسو که خپل نظر څرګندوي مهرباني
بلې زه د خپل سوال تر اجازه لومړی وروسته نو چې تعلیمي وضعیت باید ځینې والدان ته یکسان برابر شي په همدې باندې خو مسئولي اداره شته ده انشاء الله د یوې له امن سره سم ټولنیزو مراکزو نجونو د هلکانو صحي البته هلکانو لپاره
بله احمد زید صاحب بخښنه غواړم که یو څه ځای ته تغییر ورکړي ممکن اواز مو سم سي ځکه چې صفه نه راځي تاسو او تاسو ژغ مو
شته
او ته یو څه سم سم مهرباني
نو د مرکزی ادارې سره د مرکزی ادارې له تفاهم او د غوډ جاجن ورسته ان شاء الله په پکتیا کې خلاص چې ټول ښوونیز مراکز انجن لپاره پرانستل شي البته د ذکر لپاره ټول ښوونیز مراکز حتی په لرې پرتو کې هغه سیمو کې چې هغه تعلیمي مراکز نه وو هغه هم پرانستل شوی دي
د په هنتونې یادونه ورور وکړه چې په هنتونه باید خدمت ورته وشي، ان شاء الله خدمات ورته روان دي. پکتیا یو له هغو ولایتونو نه ده چې ستر په هنتون لري او ټول استادان هم په ځای باندې دي، او تر څنګ یې همدا اوس د پوهنځیو نفرات فراغت غونډې روان دي. هر ورځ د یو پوهنځي نه یو فراغت غونډه دایریږي، او تر څنګ یې تعلیمي بهیر هم ان شاء الله روان ده، داخلي هم د نجونو د هلکانو روان دي راتلونکي تعلیمي کال لپاره. هغه تر څو موږ کې یادونه وکړو، ان شاء الله ټول ریاستونه هغه زراعت ته چې موږ کې غصب شوي دي، او ښاروالي ده، او نور ورګانونه دي، د هر ورګان اړوند ځمکه چې هغه غصب شوي ده ټول په جدیت باندې اخته دي. قضایي امارت په نامه باندې یو اداره ورته ځانګړې شوې ده، هغه اداره هڅه کوي چې ټول هغه املاک، دولتي املاک چې هغه مغصوبه دي د یو چا تر کنټرول لاندې راغلي دي، هغه بیرته دولت ته وسپاري. په دغه برخه کې ان شاء الله کوټي لګامونه اخیستل شوي دي، او یاد ریاست د عدلي ریاست تر چوکاټ لاندې دایر شوی ده، او ان شاء الله په ښه توګه باندې کارونه مخته روان دي. بل موضوع د ځوانانو په برخه کې وکړله، په دغه برخه کې د اطلاعات فرهنګ ریاست تصمیم نیولی څو بېکاره ځوانانو ته د کارموندنې تر څنګ تعلیمي وضعیت کې هم له معارف سره اوږه په اوږه مخته لاړ شي. کوشش کوو چې ځوانانو لپاره هغه باسواده ځوانان، تکړه ځوانان چې هغه لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هغو ته ښوونیز مراکز د ځینو خیریه موسساتو په مټ باندې پرانیزو، او تر څنګ یې په نورو برخو کې هم له ځوانانو سره همکاري وکړو. په دغه برخه کې موږ کوټلي ګامونه اخیستي دي، انشاءالله لا په مخ باندې روان یو.
ډېره مننه ډاکټر عبدالهادي حماس، ستاسو نظر څه دی چې نور کوم کارونه په پکتیا کې باید ترسره شي د حکومت لخوا؟
مننه. یو غټه ستونزه چې په پکتیا کې محسوس کېږي هغه بیکاری ده، خصوصا د ځوانې طبقې چې هغه تعلیم کړی ده او پوهنتون یې ویلی ده او لوړې زده کړې کړي دي، د ملت سرمایه په دوی باندې مصرف شوې ده، ولیکن دوی بیکاره دي، دوی ته د لپاره کار نشته. نو دوی ته کار پیدا کول ډېر زیات اړین دي، ځکه چې دغه خلک چې زموږ ملي سرمایه ده، دا خلک چې زموږ پانګه ته لګول شوې ده، دا خلکو د وړتیاو، د دوی د استعدادونو او د دوی د هغه کاري فرصتونه چې دوی لري، د هغوی نه په کتنې سره دغه ملک د دغه هېواد د پرمختګ او د دغه هېواد د ښه راتلونکي لپاره دوی ته باید د کار زمینه برابره شي. که چېرته د کار زمینه برابره نه شي، تاسو باور وکړئ چې دغه ځوان قشر چې د ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، د ټولنې هغه اصلي مټې دي، د ټولنې د پرمختګ هغه مهم فکتورونه دي، دوی مایوسه کېږي. مګر تاسو ګوري د دې شاهد دي چې درګرده زموږ ځوان نسل، زموږ تعلیم یافته نسل په کچاکي لارو باندې ځي او د هېواد نه بهر ځي، هغه کله په سرحدونو کې د ټوپکونو د ګاونډي هېوادونو د ټوپکونو ښکار کېږي، کله د کښتیو کې ډوبېږي، د مایانو خوراک کېږي، او کله مثلا د بیرابیلو سرنوشتونو سره مخامخ کېږي. تاسو وګورئ په ایران کې زموږ افغانان یا دغه ځوان نسل څومره د پیلي حالاتو کې موږ په میډیا کې ګورئ د دورونې سره مخامخ کېږي. دوی ته د کاري فرصت د برابرولو لپاره حکومت اسلامي امارت مکلف ده چې دغه پروژې په کار باندې واچوي، دغه اوږدمهاله پلانونه په کار باندې واچوي. زموږ دغه نسل رانه پردی نه شي، زموږ دغه نسل رانه لرې نه شي، زموږ دغه نسل د وړتیاو نه موږ په صحیح شکل باندې استفاده وکړو، دوی ته د کار زمینه برابره شي. او د دې په څنګ کې یو بل ډېره مهمه مسله چې زه یو فاونډیشن لرم چې هغه د سرپرست حکیمو کورنۍ لپاره کار کوي، ته د غربت کچه بیخي زیاته معلومه ده، د غربت بیخي خپلاو ته رسیدلی ده، غربت داسې یو مرحلې ته رسیدلی ده چې زه په دینو د ما دپاره الفاظ نشته چې زه د غربت هغه د خلکو هغه کیسې بیان کړم چې مثلا دوی په څومره لیول کې دي، په څومره حد کې دي. نو دغو خلکو ته داسې مثلا مخکې د دې یادونه وکړه، لکه چې اسلامي امارات په شمال کې یو لوی کانال پرانیسته وکړه چې هلته په زرګونو کسانو ته هلته کار پیدا شو، همدغه چې لویې پروژې دي مثلا د هېواد په نورو مثلا جنوبي ختیځ ولایتو کې هم جوړې شي، همدارنګه
بله ډېر نه یو اوریدونکي پلان کې د بدې خاطر چې مصرف یې ونستې دوی ته ورځو، بیا وروسته تاسو ته وخت درکو، بخښنه غواړم. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام.
السلام علیکم. سلامونه د آزادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته وړاندې کوم، او زه د هلمند څخه د سره په تماس کې مرور.
مهرباني، تاسو آواز اورو.
نظر مې دغه د زما ورور اسلامي امارات پزمر په هلمند کې او دغه امنیت سایه دي چې الحمدلله په دا و میاشتې باندې موږ هېڅ د پېښې شهیدان نه یو ورور. الله رب العالمین دې تر دغه له امنیت ټینګ کړي.
د پکتیا پاره تاسو کوم سوال
د
پکتیا پاره کومه پوښتنه لري د پکتیا چارواکي په لاین کې دي تاسو وځو
د پکتیا لا چې خدای پاک ته دغه لا چې خدای پاک اسلامي امارت ته واس ورکړي چې دغه لا امنیت ټینګ کړي وروره
ډېر مننه ستاسو आवाज هم دا دی ووریدل سوک څم د پروګرام د موضوع په اړه نو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د پکتیا په اړه کومه پوښتنه لري پروګرام ته زنګ را ووهي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالق یار احمد زای مو میلمه دی د غرض د پکتیا یو مدني فعال ډاکټر عبدالهادی حماس چې د مدني فعالیت ترڅنګ د خیر شګنې په کارونو کې هم برخه لري. اوریدونکو ته ورزو تماس رخصوي د مهرباني او ازادي رادیو ده.
السلام علیکم صالح صاحب تا تا اوریدونکو ته ټولو سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام مهرباني
صالح صاحب. زه خپل موضوع چې څه وزن د دینجنو د مکتب په اړه خبره کوله
مخکې هم یو اوریدونکو پر دې موضوع خبري وکړي بیا هم که تاسو علاقه لري کول سي چې لاندې خبري وکړي چې نور اوریدونکو هم پلان کړي مهرباني
مننه دی امارت له مشرانو چې موږ دا غواړو چې موږ ته د مکتبونو خلاص کې دینجنو موږ ډاکټر وته انجنیر وته هر څه ته ضرورت لرو. دی خاطر موږ په غزنی کې اوس خزینه ډاکټر ډیر کم دی اته د موږ ولسوالي ټول زنانه مریضان چې ټول نارینه وته منډې وروږي. نو د ما امارت له مشرانو دا خواهش ده چې انجنیرو ته مکتبونو ته اجازه ورکړي او ولاړ شي ولې موږ ډیر اړتیا ورته لرو. بالکل زنانه ډاکټر په ټول افغانستان کې کم دي.
بله ستاسو نظر څه دی چې کورونی دی ته تیار دي چې خپل لونی شونځوي ته ولېږي ځکه چې مخکې ویل کېدل چې ځینې کلتوري مسایل د دې بایس کې چې ځینې کورونی حاضرینې چې خپل لونی مکتبونو ته ولېږي اوس وضعیت څنګه دی؟
اوس خدای د په سل پیسده کې به پنځه نوي حاضر یا د پنځه پیسده به نوي حاضر. ولې هر سړی اوس پوسلو دا پخوا وخت نه ده. 2021 د نو هر سړی به دې په یي سي متعلم ته ضرورت لرو ډاکټر ته ضرورت لرو هر څه ته ضرورت لرو. نو بالکل تیار دي پنځه نوي پیسده خو زه مطمئن یم تیار دي.
ډیر مننه ستاسو نظر هم ووریدل سو. بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو د دوی نظر به وورو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو ته مسرخ سوي.
علي ست تاسو سلام او بل منو ته سلام وای محمد حمد در سره پاړی ته کوم لغمان نه اوریدونکو دختره مې لتا سونه د لکانه دا د ولایت په خبرونو کې تاسو لغمان د ډیر کم وخور کوي ځوان دی یو مفتو ته راځي خو به به پکې نه خواړ شي.
چارواکی ناظری مشکل هم دغه چې زیات وخت چارواکی نه ورته حاضریږي په دې خاطر بیا نس کولای چی پروگرام پلان کو
ملمنونه مې دغه پښتنه ده کان ملمنونه مې دغه پښتنه ده چې پکتیا په شمول په ټول افغانستان کې اسلامي امارت څومره برلاس ښکاری چې دا د برق مشکل حل کی ځکه چې ولس خو یو برق سره کارم پیدا کیږي او نور اسانتیا هم راځي. ډیر غټ مشکل دا ولسونه مخ دي دغه څومره برلاس ښکاری دی چې موږ په ډاډ غونډه راځي دا مشکل حل.
ډیر مننه د برښنا پر مسله به ورسته د پکتیا چارواکي خپل نظر څرګندوي. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس هم رخصه وای دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام لطفا خبري وکړئ تاسو تماس رخصه وای مننه خیر اوسې مننه
مغه د پکتیا د مننه چې کوم ډول چې موږ غوښتنه نشي دا اوس په پکتیا په شمول ټول افغانستان کې څونځ باندې ځینې کړو آیا د دې استادانو کومه د دې خدینه استادانو او که طالبان څونځ
نو تاسو تماس رخصت تاسو 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 صحیح نه راځي که څه ځای تغییر ورکړي ممکن आवाज مو سم سي چې په خبره پوسو
څنګه سو
او سم سو مهرباني
اره مال دې دا پکتیا کې څنګه د نن تاسو کې نو د ټولو چې موږ غوښتنه چې آیا اوس دا ټول افغانستان د پکتیا د دنجونو کوونډي دا جنونو کوونډي نو څنګه نو کاپیا او کیس
دا کوم راپوس و چې نوریدون کې د طالبانو له چارواکو وړي چې په ټول افغانستان کې دنجونو شونځي او د بیا پرانستنو په اړه اقدامات وکړي. بل اوریدون کې کپلاین کې دوی ته ورزو یو اوریدون کې پلان کې د مهرباني وکړي ازادي رادیو د ولایت پولیس پروګرام
السلام علیکم. ما یو د پښتنې مولوی صاحب نه یو خدای دې اطلاعات او فرهنګ د لیکوالانو په حساب باندې دې کتابونه مې کتابونه چاپ یې کنه چاپ یې او دویمه پښتنه دا ده چې دغه د زنانه او د پاره د مسجدو کې دا د جمع باندې منځونه وو چې د دې د پاره کوم ترتیبات مو ولیکل.
ډېر مننه ستاسو پوښتنې هم واوریدل سوې. اتمن به وروسته احمد زید صاحب څرګندونې وکړي. بل اوریدونکي که نه ورزو میلمنو ته یو اوریدونکي پلان کې د دوی ته ورزو مهرباني. دا اوریدونکي تماس پریسو. احمد زید صاحب کابل دغه د نجونو مسلې تر اوسه په پکتیا کې لمخ کې هم د شیزینه زده کوونکو شوونکو روغتیا پالو او ډاکټر شمیر کم وو. په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی که د نجونو ښوونځي پرانیستي نه وي او د ستونزو خو د وخت په تېرېدو سره نوره هم پراخیږي؟
بلې، زه به د مسلې ته ټولیز ځواب دا ورکړم چې پکتیا رښتیا هم تېر اداره کې د نجونو ښوونځي یوازې تر مرکز یا د ولسوالیو تر مراکزو پورې تړلي وو. انشاءالله د مرکزي ادارې له توافق نه وروسته به د نجونو ښوونځي ټولو هغو لرو پرتو سیمو ته هم ورسېږي چې هغه تر اوسه پورې حتی د ذکرو ښوونځي هم پوره معنا باندې نشته کې. اله سویه به ټولو سیمو ته او ټولو اقشارو ته به ښوونځي ورسېږي ټولنې. او بله مسله دغه روغتیا په دغه برخه کې هم یادونه کوم چې تېره اداره کې د روغتیا په برخه کې زیاتې ستونزې شوې، هغه د فساد له امله راپېښې شوې وې. که څه هم لرې پرتو سیمو کې کلینیکونه ایجاد شوي وو، تر څنګ یې حوزوي روغتون هم فعال وو، خو فساد تر دې کچې پورې وو چې هېڅ خدمات یعنی د نش برابر وو. اوس الحمدلله یو ښه خبر خو دا ده چې حوزوي روغتون ټول یو سل او پنځوس بستریز روغتون وګرځول څه هغه مخکې پاک څلورو برخو باندې ویشل شوی وو، اوس ټول یو روغتون شته او تر څنګ یې خدمات په هغه کچه باندې چې انشاءالله څوک به نیوکه ونه لري. او بل ښه خبر روغتیا برخه کې دا ده چې ټولو لرو پرتو سیمو ته د روغتیایي مراکزو لیږد راوخته. همدا اوس موږ د زرمت په ټټنک سیمه کې او د بلخیلو سیمه کې چې د خوست سره سرحد لري جانخیل ولسوالۍ کې او تر څنګ یې نورو هغو لرو پرتو سیمو کې شاوخوا نهه کلینیکونه ایجادوو، البته د فیوما انسټیټیو په همکاري باندې، تر څو پورې چې هغه خلک چې هغه لرو پرتو سیمو کې پراته دي روغتیایي وضعیت او دغه هم کې شي او تر څنګ یې روغتیایي خدمات ورته مساعد شي. بله موضوع د امنیت برخه ده. امنیت برخه کې پکتیا کې هیڅ راز جنایي کړنې او جنایي پېښې نه ترسره کېږي، تر څنګ یې نور هغه پولیسي پېښې چې نور ولایتونو کې ممکن وي خو پکتیا کې الحمدلله د نش برابر دي. په دې برخه کې ستونزه نه لرو. د معارف برخه کې د نجونو ښوونځي به انشاءالله هغه رقم ته کېږي. او بله ښه خبر دا ده چې د معارف برخه کې موږ د استادان کمی درلود، لنډ وخت کې به انشاءالله د دوه نیم زرو په شاوخوا کې نوي استادان نه به ازموینه واخیستل شي، رقابتي ازموینه، تر څو هغو ښوونځیو ته چې هغلته معلمانو د ښوونکو شتون پکې کمرنګه ده هغوی ته استادان زیات شي. برېښنا مسله چې ده، الحمدلله برېښنا په پکتیا کې فوق العاده فعاله ده. تقریبا په سلوري ساعتونو کې خو وایو چې یعنی بیخي کم پریکیږي یا بیخي د نشت برابر ده. نو انشاءالله برېښنا وجهه هم دلته موږ خورا ښه مساعد ده. د کتابونو برخه کې کتابتونونه او کتابونه موږ هڅه پیل کړې ده چې پکتیا اکثریت ښوونځیو ته موږ کتابتونونه ورسوو. په دغه برخه کې موږ له رضاکارو ځوانانو له حتی د خپلو رسمي کارکوونکو له غواړو چې په کلیو کې او په ښوونځیو کې کمپاینونه ترسره کړي، تر څو له خلکو نه کتابونه راټول کړي او اړوند ښوونځیو کې لوی لیسو کې کتابتونونه ورته مساعد کړو جوړ کړو. په دغه برخه کې موږ یو پلان باندې کار پیل کړی چې انشاءالله پکتیا به په دې برخه کې د هېواد په کچه ابتکاري رول ولوبه وي. او د په دغه برخه کې یو بل البته سری خبرې ته راځم چې هغه ډېره اولیدونکو مخکې مې وکړې کولې، مرستو بهیر وو. په پکتیا کې د مرستو د ویش بهیر دغسې مساعد شوی ده چې تقریبا درې ریاستونه ورته ځانګړي شوي دي. د هغوی لخوا سروي کېږي، هغه لیسونه چې پخوا ترسره شوي وو د هغو د چاڼ تر څنګه نوي لیسونه هم جوړېږي، تر څو هغه اړمنې کورنۍ چې واقعي اړمنې وي هغو ته رسېدنه وشي او مرستې ورته ورسېږي. په دغه برخه کې یو ښه تحول دا راغی چې تقریبا دغه څو ورځې مخکې یو کمپاین پای ته ورسېده چې د ویالو کاریزونو کانالونو لپاره شاوخوا ډېر زره کسانو ته کارمندنې زمینه برابره شوله. په هغوی باندې د ورځې لس کیلو غنم ورکول کېدل،
خپل کاریزونه خپل ویالې پاکولې او غنم ورته حکومت ورکوله ښه کاري زمینه وه. البته په دغسې پروژو باندې نور هم کار روان د پلانونه روان تر څو پرې چې خلک مو له بېکاري وژغورل شي.
بلې احمد زید صاحب، له پکتیا هم له خبریالانو سره د زور زیاتي راپورونه په دې وروستیو کې ورکول سوي دي، څه ژمنه کوي چې د دې لړۍ د بندېدو لپاره به تاسو خپله څه اقدامات کوئ؟
پکتیا یو لوګو ولایتونه چې الحمدلله هیڅ رسنۍ نه تهجیز شوی ده او نه کوم چاته مشکل جوړ شوی ده. البته ځینې رسنوی ته به لارښوونه شوي وي، البته هغه د تهدید په معنا باندې نه ده، نه کوم خبریال نیول شوی او نه کوم خبریال ته ګواښ شوی ده. همدا اوس په پکتیا کې څلور غږیزې رسنۍ خصوصي او البته شپږ غږیزې رسنۍ چې دوه په کنوی ولسوالۍ کې دي او څلور په ګردیز کې دي، دا خصوصي فعاله دي او یو ملي راډیو فعال ده. ترڅنګ محتروان د سي هغه چاپي نشرات خصوصي نشراتو هغه ته هم کوشش کوي چې یو ابتکار ورته تر څو پر افغاني خبرونه به ته هيا او پیل کی. همدارنګه د پکتیا د وړاندې اخبار د سقوط نو وروسته هیڅ څه په نظر دی لیدلې. همدا اوس هم ګڼې روان د میاشتنۍ توګه باندې چاپیږي او هڅه روان چې هغه هم 15 ورځې یا 19 تواوري. دا غرض نور رسنۍ کومې دي؟ د نور رسنۍ ژمنه کړې ده چې وکړي دی د یو تلویزیون ژمنه کړې چې پکتیا ته راځي. زه مله چې پکتیا کې رسنۍ لپاره پراخ او وضعیت مساعد ده. ان شاء الله موږ په دې برخه کې کوم څه نه لرو چې نه وکړل لري چې خبريالانه
خلقي رحمت زئی صاحب دن پټان څخه وسم کله نه کړه د نه امنیو راپورونه ورکول کیږي، اوس وضعیت څنګه ارزوي په دې ولسوالۍ کې تاسو؟
ډنډ پټان ولسوالۍ مرکزی البته سرحدي ولسوالۍ ده. په یوه ولسوالۍ کې سمو دوړان دي البته تشنج درمن تاسو یو دي دوه قومونو ترمنځ چې هغه هم حل څه البته نور کومه دي چې لوی پیخ نسته دي ګوندي هوا سره هم خپل باندې کومه دي چې پیخ نه درمن تاسو چې د پام وړ وي دغه برخه کې هغه ته امنیتي وضعیت او نور کارونه سره باندې البته د غدي کارمندانی برخه کې یادونه مو کړه تر ټولو زیات توجه هم د سرحدي ولسوالۍ ته شوی و چې هغه ورستفات وي او خلک هم بیکاره ول هغه ته زیات توجه شوی و. ان شاء الله امنیتي وضعیت په سراسر د پکتیا کې کومه پیښه نه لرو به مطمئن یو.
ډیره مننه ډاکټر عبدالهادي حماس. تاسو ترازو په پکتیا کې په پاکستانی روپیو یا کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره کمپاینونه وسول، دغه کمپاینونه کومه نتیجه ورکړې؟
صاحب یقینا د پاکستانی کلدارو راځیدل چې مثلا افغانستان تقریبا یو شل کال کېږي چې د ترسي دی په پکتیا کې مثلا هغه ټول هغه سرحدي ولایتونه چې خوست دا مثلا ننګرهار دا او نورې بعضې هغه سیمې چې ایران ته نږدې دي هغوی په بخنې سره هغوی مثلا تومن هلته راجو بار بار موږ د دې شاهد یم چې په تېرو وختونو کې دې لپاره کار اوس ډېر زیات خلکو ته خلکو شکنجه کړل او کته او پورته خو بیا هم په دې باندې څوک نه توانېدل. ولیکن دغه وروستي حالات چې تقریبا د اسلامي امارت د راتلو مخکې تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې د ترویج هڅه یې وسوله او تر ډېره حده پورې افغاني رایج سوله، خصوصا په ښار کې مګر په هغه کې په ولسوالیو کې دومره زور وانخیسته. ولیکن اوس په الحمدلله هغه په پکتیا مرکز کې خو مکمل ډول باندې خلک افغانیو باندې کار کوي او دا اوس هم چې څومره د اسلامي امارت چارواکو په دې برخه کې خپل اعلانات خپره کړي دي، خپل ژمنتیا یې خپره کړې ده او نو زه څومره فکر کوم تقریبا نه نه وینې زیاته په پکتیا کې حتی په ولسوالیو کې اوس خلک خپله د دې سره دلچسپي لري چې افغاني وکاروي، ځکه مخکې دې په ارزښت باندې نه ارزښت نه پیدا اوس خلکو یې وطني مینه هم پیدا شوی، وطني احساس هم پیدا شوی دی او د امارت اقدام هم چې مثلا د اعلانات خبرې کړي دي او د راډیوګانو بلابلو سره خپرونې کوي، دا خپرونې کافي اغیز کړی دی. اوس په زیاتره ولسوالیو کې چې مخکې هلته کوشش هم نه ده سوی، هلته مثلا خلک اوس کوشش کوي چې د کلدارو په ځای باندې افغاني واخلي چې کلدارې ورکې بدې مني. نو د دې راته پورې اوس افغاني راي سوي ده او د دې راته پورې خدمتو به واکه سوي ده.
بلې حماس په پکتیا کې وخت نه وخت د قبایلو ترمنځ د قبیلو ترمنځ د قومونو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي چې بیا ورسره د قومي تړونونو یا تړو په مرسته حل لارې ورته موندل کیږي. دغه ستونزه اوس د پخوا په نسبت څه فکر کوي چې زیات سوي کې کم سوي ده د شخړو مسله؟
ولا پکتیا خو قدرمنه دي مرکو او د جرګو وطن ده. دا د جرګو ټاټوبی ده او دلته ځانګړي دودونه او ځانګړي کلتورونه کلتور د چارات مثلا د نورو ولایتونو د افغانستان د تقریبا څلور دېرش ولایتونو نه مثلا د پکتیا ځانګړي ده. په دې کې زیاتره پیښې د تاریخ په اوږدو کې زیاتره داسې پیښې چې ډېر زیاتې مغلق وي او ډېر زیاتې پیچیده وي همدغه د قومي جوړښتونو د غښتکیا له امله او د هغوی د پیاوړتیا له امله هغه حل سوي دي. د تاریخ په اوږدو کې دا کارونه سوي. حتی د یرغلګرو د زبر ځواک او کلم چې انګریزانو مثلا د تل نه په دې طرف باندې حمله شروع کړله همدغه قومي جوړښتونه وو. دلته هغه قومي سیستمونه وو چې ولس یې راویښت کړ، ولس یې رابیدار کړ او حتی د حکومت سره په خوا کې ودرېدل او بالاخره د انګریزانو د شکست همدغه لامل شو. نو د ډېر تاریخي اوږده تاریخي مخینه لري. زموږ جرګې او زموږ مرکې او زموږ ناستې د ستونزو د حل په خاطر باندې اوس هم تاسو باور وکړئ چې د جمهوریت په دور کې تقریبا ډېرې پیښې مثلا چې رامنځته کېدل هغه قومي جوړښتونو قومي مشرانو حل کولې. او دا اوس هم دغه دود کلتور ښه برخلی دی، ښه پیاوړی دی. او حتی زه د دې شپې هم شاید یم چې ځینې داسې شخړې دي چې هغه محکمې ورته وایي چې تاسو ورسې په همدغو دوو کسانو باندې دغه مشکل مو حل کړئ. نو هغه دغه غښتلتیا د ولس چې دا حکومت سره حکومت هم مسمیر واقع شوی دی او په سیمه کې امنیت رامنځته کړی ده. او د دې په څنګ کې د امنیت باعث شوي ده. په تېرو دورو کې داسې باور وکړئ چې زه د دې شاهد یم چې زیاتره شخړې یا زیاتره د امنیت برخه کې قومونو امنیت راوستلی وو. قومونه ډېر اغېزمن واقع شوي وو، د قومي جوړښتونه ډېر اغېزمن تاثیر یې درلود.
ډېر مننه ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس د پکتیا لیکوال او مدني فعال. دغه راز په پروګرام کې مو میلمه دی د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالقی رحمت زی. میلمنو ته ورزو د ځین اوریدونکو زنګ وهلی دی چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم سلیم احمد صالح صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو ته مسروق صاحب.
کشمیر خان زرملوالم لخیبر پښتونخوا هری پرنه امریکا نیولې. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او محترم حماس صاحب ته او احمد زین صاحب ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني.
دما دې محترم میلمنونه د پښتنه د سیده د زرمت ولسوالۍ سیده دې ته ګردیز مې شرکت لرلای دا به د زرمت ولسوالۍ ته تللای د زرمت ولسوالۍ نه د پکتیکا او غزنی دوه طرفو ته تللای دا مطلب دا ډیر یو ضرور د سرک یو ډیر مهم سرک ده. نو د دې په اړه چې کوم چیرته میلمانو ماته دې پښتنه جواب راکړي شایف دې باندې خو کار روان دی ان شاء الله. مخکې اغه مخکې ادارې کې تر کومه جهه سمات معلومات منورین وشو ورته دي پیسو دي کوم مخکې جوړ شي خو هغه سره اخو دا خو شو دي چې په استرا نو وش یو وخت نه دي ماده دا وبله پښتنه د ضرورت په رسوالي کې شي کوم روښتنه نه دي مثلا یا خوونځي دي یا لشي دي دوه تسمره توجه کړی دا یا به ورته وشي. او دا دنجونو دي مکتبونو په اړه کوم چیرته مثلا یو جواب راکې دا میلمانه او بل دغه پرهنګي ټولنې شي دي پکتیا په اړه کې بیا خاص کر دا د نختر مشایره به ادبم جاری او کبنه جاری دغه باندې یو معلومات کړه کې نور د وخت راکوونه یو نوې مننه.
ډیر مننه ستاسو تماس نم خلک چې مزه سپ تونه دي چې دغه ټول سوالونه ولي کې بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام.
السلام علیکم. نور بخیر.
وعلیکم السلام مهرباني.
خیر ست تاسو ټول ته درځه مبارکي او خاورز ته واړم ملنګ جان د پکتیکا ولایت خیر خو ټول سوالي څو در سره راځي.
مننه خیر اوسې. څه وضعیت څه سوال لري تاسو د پروګرام د میلمنو څخه؟
سوال هم دا دی وضعیت م دا دی چې مخته دا مکتبونه ولو نو نه به پرېښودلو بس تراخي چې یو مکتب مه وایي او هغه د دا ده او اوس د نجونو د مکتب پروګرام دی چې نړیوال هم پرې لګیا دي په د خلکو باندې قیامت را ټیټ کړی داسې بس دا د اخلاص چې موږ به دوی سره دا وکړو تب وکړو هب وکړو نجونې خو یوه ریسته پرېږده هلکان ټول بې سواده سولو په ولسوالیو کې په پرتو لرې پلاتو پرتو ولسوالیو کې هلکان بې سواده سولو سواد نه لري زموږ په کلي کې مکتب دی معلمان یې نشته چې راشي چای څښي او بس سګرټ څښي غرمه ځي هلکانو ته درسونه نشته یوه ګپه درته کوم بیا ادبي دي ډېره معافي تاسو له مخې هم د روزي له مخې هم یو ځای کې وایي یو تبلیغي تبلیغ ته تللی وو چې کله راغلی تبلیغ کې یوه مسله زده کړې وه چې دا د ښځې سره دغه مختلف کوروالي نه دغه مثال د خبرې هغه چې کوم ده دا سنت طریقه ده وایي ښځې وي زموږ په دما په فرض ور بل څه وایي په سنت کې لګیا وړ کې پاتې شولو دوی په نجونو کې لګیا دي.
ډېره مننه ستاسو لطفا د کلام عفت رعایت کوئ ځکه چې راډیو په کورنیو کې هم خلک اوري. بل اوریدونکي که په لاین کې دوی ته ورځو بیا وروسته د پروګرام میلمنو ته وخت ورکوو چې خپل نظر څرګند کړي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس سره سوی دی لطفا خبری وکي ستاسو آواز مجاورو مهرباني دا اوریدونکي تماس پریسو. بل اوریدونکي لکه چې نسته یو اوریدونکي راخلو چې زیات انتظار پاتې نسي مهرباني وکي ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصت.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
سلام مثال ورور جوړ په خیر
مننه ستاسو آواز اورو
خبر دی بله وو بند کړی دی تر نه بجو پر اخلاص نه بجو مخ پر اخوا بند خو نه بجو تراوی اخلاصی یا موږ پالکو وایا بند.
ډیر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو که سم د پروګرام د موضوع سره اړخ نه لګوي. نور اوریدونکي نسته. خیر دی احمد صاحب په پیل کې به تاسو تراسو غن اوریدونکو سوالونه درلودل خدای دې وکړي تاسو توانیدل یاست چې ځان سره یاداش کې مېرمنې
بلی یادش کړی دی ټول لمړی خو حماس بیا دونه چې وکړه پکیا کې کرنسی حق لباندې نو پکیا کې ټول هغه سوالوي چې هغه ته په پښتني کلدار دودوا دا په جدي توګه پر څو پرې په پانی باندې راکاور کړو چې د برخه کې موږ الله تدبیر کچې پرې بریالي یو تدبیر کچې پرې د بهرنۍ کرنسی مخنیول شوی دی. دویم خبره د عدلي ارګانونو په برخه کې ده چې پکتیا کې ټول عدلي ارګانونه محاکم څارنوالي فعال دي او تقریبا ټولې هغه قضیې چې پخوا د جرګو مرکو لارې حل کېدې هغلته هم حل کېږي خو تر ډېره کچې پورې په حکومتي اډانه باندې حل کېږي او بېله پسه بېله کوم مشکله په دې برخه کې ټول ولسونه هم راضي دي. د دریم پښتانه دی اوریدونکي وا چې هغه د ضرورت سړک یادونه کوله هو کله چې تحول راغی له تحول وروسته د پکتیا ولایت فائدامي ریاست د سړي اردو په همکاري باندې او تو ولیدل چې د پکتیا له مرکز ګرځیز نه تر ضرورت ولسوالۍ پورې دغه سړک د جغل اندازي پروسه په خطوګه معیاري توګه باندې پاتور ورسوي. پلان چې دا د سي د فائدامي وزارت لخوا نه دغه سړک تکالی منی کاری پیل شي البته د پښتونخاري او پاتاسي او په خطوګه باندې رغولو البته پلان دا تر هڅه وي د خو دا چې څوک پیل شي منی به شي او راتلونکي چې کال ته وځندي دا به وخت پټاکي ضرورت چې خوندي فعال دي البته هغه لرو پرتو چې موږ خوندي مراکز خوانه او حتی روان د تر څو پرې چې د خیریه مستاد سره توافق او د غراز معارف وزارت سره هغه ته من محل کلګي ایجاد شي تر څو پرې چې هغه ته لوی خوندوي ته زمينه سازي وشي د غبرخه کې هم هڅه روان دي او کوشش کوي چې یو نتیجې ته ورسیږي. البته نور خوندې چې په هغه ته ایجاد شي او هغه د خپل فکر باندې فعال دي مشکل نشته. فرهنګي ټولنې په خوا د حکومت فعالیتونه دي چې ملموس نه وو. البته فرهنګي ملګري شته، شاعران، لیکوالان، ادیبان ټول شته، وقت وقت باندې مشاعرې هم ورسره کوو، او تر څنګ یې د نحتر مشاعره په فارم کې ده چې انشاءالله د واړه اختر نه وروسته به پیل شي، او دغه مشاعره به په تیر په خلاف په خورا شاندارو مراسمو
بله احمد زید صاحب، په سید کرم ولسوالۍ کې د ځنګلونو د 500 هکتاره سیمې د رغونې خبره سوې وه، په دې برخه کې تاسو معلومات لرئ چې دا حد څه کوم ځای ته رسیدلی؟
بله، یوازې سید کرم نه و، بلکې د احمد آبا ولسوالۍ، سید کرم ولسوالۍ دواړه وې چې 500 هکتاره ځنګلونه په احمد آبا کې و. همدومره سید کرم ولسوالۍ چې په خلکو باندې نیالګي توزیع سولو، تقریبا زرګونه نیالګي توزیع سول، دغه برخه لا هم روان ده. همدا سبا ورځ د ترکیې هغه کوم مرستې نیالګي سره وړي وو، هېواد سره مرسته کړې وه څو ولایتونو سره، هغه به سبا په پکتیا کې پیل شي. نور دغه ځنګلونه د بادامو او د چارمغزو د نورو میوجاتو دغه راز نور ځنګلونه وو، هغه په خلکو باندې وویشلی سول، او دغه پروسه انشاءالله تر ډېره حده پرې بشپړه شوې ده.
حماس د دغه سین نیالګیو د پالنې دپاره څه فکر کوي چې کافي حد څه کېږي؟
ولا بالکل، تاسو خلکیار صاحب هم چې وویلې، دغه لومړی ځل و چې تصرف په سید کرم او په احمد آبا ولسوالۍ په غرونو کې تقریبا دومره کچه باندې د نیالګیو د کېنولو مراسم ترسره شو، او دا د پکتیا لپاره ډېره پکتیا یو غرنی ولایت، داسې ولایت دی چې زیاتره د دوی اقتصاد لا په غرونو باندې جوړ ده. مثلاً هلته نښتر دي، نورې ونې دي او ځنغوزي دي. نو د دغه دغه اقدام چې مثلا اسلامي امارات کوم ګستای و، لیکن دا کفایت نه کوي. د همدغه تورته پروژو لپاره باید نور اقدامات وکړي. نور اقدامات وسي، هغه د جرمنیانو پروژه چې مثلا په منډیر غره کې وه، یا نور بعض داسې اقتصادي پروژې چې مثلا هغه د پکتیا په اقتصاد کې رول لرو، د همدغه پروژو د پلي کولو لپاره زموږ هیله لرو د سرماور د چارواکو نه چې په همدې برخه کې نور هم هڅې وکړي. او یو بل ډیره مهمه مسله چې زما ذهن ته راځي، لا زیاتره خلک وایي چې بار بار تکرار کړل چې د انجونو مکتبونه نه دي خلاص، دا باید خلاص شي. زه اول د دین غواړم چې وورو نو دغه د نارینه وو مکتبونه چې خلاص دي، آیا تاسو خپل مسؤلیت د اولادونو په اړون باندې په صحیح شکل باندې ادا کړی؟ آیا تاسو خپل ټول اولادونه تاسو مکتب ته لیږلي دي؟ نارینه اولادونه تاسو د پلار توب هغه ژمنتیا ترسره کړې ده؟ بلکې نه ده ترسره کړې ده. په زیاترو ولسوالیو کې، په زیاترو د افغانستان په زیاترو اطرافي سیمو کې اوس هم خپل نارینه ماشوم ته دوی د بېوز دي چې کتاب پلاس کې ورکړي، د غوا پلی پلاس کې ورکړي چې هغه مثلا غوا پیوکوي، یا مثلا د خپل ځان د هوسا کولو لپاره هغه نورو کارونو باندې وګماري. زما اول په دې باندې غږ چې وروره دغه څه چې نارې وهي، اول خو دغه ځوان نصر چې کشر چې نارینه ده د تا اولاد ده، دغه باندې نور کارونه مه کوه، دا مکتب ته ولېږه. او دومره خبره دا چې د انجونو خبره د مسله د اسلامي امارت چې ده، د انجونو د مکتب د خلاصونو نه انکار نه ده کړی، ولیکن دوی وایي چې موږ به موږ دا خلاصو د موقت وخت لپاره بنده. ولیکن دا هم زموږ غوښتنه ده، لکه څنګه چې د هند ولسمشر چې کله مړ کېده عبدالکلام آزاد یې وویل چې ما په مړینه باندې تاسو مکتبونه یو رسختي مه کوئ، ځکه یو ورځ به زموږ تعلیمي بهیر د خنډ او دن سره مخامخ شي. نو زموږ په دې برخه کې دا هم ډېره ښه خبره ده چې مثلا د نجونو مکتب خلاص شي، او دوی هم د دې د انکار نه ده کړی. اسلامي امارت چې مثلا موږ د نجونو لپاره مکتبونه مثلا بند کړي دي، بلکې دا یې ویل چې موقت بند دي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې دا موقت بندېدا لري، ځکه چې په ټوله کې د اسلامي امارت یا د افغانستان عالمانو چې مثلا په هرات کې غونډه وکړه، په کابل کې غونډه وکړه، په نورو ځایونو کې غونډه وکړه، یا د نورې نړۍ پام موږ ته راوړي، دغه یو کلمه راته جوړوي، موږ باید دغه کلمې لرې کړو، او دا په عالمانو په دې باندې فتوا ورکړه چې مثلا د نجونو مکتبونه خلاص شي. نو زموږ دا هیله ده او دا غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه خلاص شي، خو په هغه خلکو چې دغه چیغې وي او دغه نارې وي چې مثلا د نجونو مکتب خلاص شي، دا غږ د چور هغه نارینه اولاد هم تا نه ده کنه تو خو نارینه اولاد یو دل ولې کنه هغه مشرف خدا ادا کا بدايه هغه مکوا چې مو وا امنن دې ټولنې په کار باندې را شامل نه هغه چې تا کوم وظیفه ده تا کوم مسولیت ده تاسو کوم دنده ده هغه په شکل باندې ادا کا
ډېر مننه د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالق رحمتزی څه ژمنه کوي چې تاسو به لومړیتوب کوم چارو ته په پکتیا کې ورکوي
بلی پکتیا کې لومړیتوب تعلیمي وضعیت د روغتیايي وضعیت ښه کېدي او څنګه رغنی د پروژې په ده ہمکار دیش رہبری محترم والی صاحب ادارہ چې هر اداره چې بل ادارې سره په اړوند کار کې یو څه شراکت لري دا سره ورکی دغه برخه کې موږ کوشش کوو لکه څنګه چې یادونه وکړه رغنی دي پروژې معیاري باندې تر سره شي تعلیمي وجهه کو معیاري او دی معیاري او سازان لخوا نه مخته وړل شي او تر څنګه چې هی وجهه هم خپل پیاوړې شي واغه ډاکټران او روغتیا پالان چې هغه مثلا ورته ولري او واسطه باندې نوی راغلی هغه دغه برخه تر راشي نور برخه کې هم کار روان ده حکومتي اډانه چې هغه څو به سره وسره شي چې هغه کار ورته او لیاقت ولري او تر څنګ په امنیتي وضعیت کې کومه چې امنیتي برخه دلته پورا پیوړې ده چې کې دا د ځون مرکز ده دلته په اردو هم پورا فعال ده هم دا اوس هم په اردو برخه کې خواني څومره کارندار ټول غوښتل شوی دي او تر څنګ امداوس خپل اردو کې د شاوخوا 800 تنو سرتیرو روزنه روان نوی سرتیرو او د نور ځوانانو جل پروسه یعنی معنا په هر برخه کې کار روان نه تر څو پرې پکتیا او هیوا ته خدمت وشي
ډیر مننه د پروګرام لمل منو د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ له رئیس مولوی خالق رحمت زید غره د پکتیا له لیکوال مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس څخه چې ولایت په ولایت پروګرام کې را سره برخه واخیستنن مو د پکتیا پر وضعیت خبري وکړي لاوردونکو هم مننه چې د پروګرام ته زنګ راو وه خپلې پښتنې او نظریات را سره شریک کړل
جنان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو راز جنان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو راز جنان جانان شاو خواب خپل پر دیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو وختانه وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو راز چې ساس کی شو د حسن سمندر تلاړ شو وکڑو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو رازا جنانا جانانا یوزے اکڑو دا پکتیا سیلونا لخکو لخوست پکتی کاتا اکڑو گڑ مزلونا پتارد منی کرو پیون ٹوٹی ٹوٹی کومنا